ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرب په 2 بجې شوې دي. زه شاهین بنيره ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو. خو اړمبې د سیمه نړیوال د چارو نزان خبرو او د مليحه مرزادنه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پولیس وای د بلوچستان په گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلې دي. د شمالي وزیرستان تاجران د خپل ډنګو دکانونو د ماویزي غوښتنه کوي او د ایران یو عدالت د فلمونو جوړونکو محمد رسولوف د 2 کالو د قید په سزا محکوم کړي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلې دي. د گوادر د تانی مشر محسن بلوچ رسنو ته ویلي چې پیښه بیګا په سربندن سیمه کې وشوه چې وسوال په یو کور ورغلل او پکې اوه مزدوران وژل او یو بل یې ژوبل کړ. پولیس وایي مزدوران هغه مهال ودو. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې او د پیشې له پلوه نایانو. پولیس وایي د پیښې مقدمه درج شوې ده خو په تړاو یې څوک نه دي نیول شوي. د حملې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړي. د سیمې تاجرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو تقریبا 10 کاله پوره کېږي خو بیا هم ورته د ړنګو دکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د تاجرانو بازار صدر انور حسین مشال ریډیو ته وویل
دا خبره مونږ ته منظور شولا. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې. تقریبا یو 2 کاله خو په دې باندې تیر شو مونږ باندې او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6 ارب 76 کروڑ. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دې ورکړلې چیک ورکا. مونږ نه پته پوسونه کې د دکان دې چرته و څومره و.
د شمالي وزیرستان تاجرانو دړکه وکړه چې د غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاج کولو ته مجبور شي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 3000 دکاندارانو معاوضې اخیستي او پاتې نورو هغو ته به دغه پیسې له ورکړل شي چې د صوبایي حکومت لخوا دوی ته ملاوي شي. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږم ورځم بند ساتلې ده. د دې ترڅنګ پر لتوالو د 3 ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر چمن چیمبر، نېشنل بانک او دغه ډول نورې سرکاري دفترې هم بندې کړې دي. پر لتوالو پرون ویل چې لارې او دفترې به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. د پر لتویان صادق چکزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هغه غوښتنه دې پوره کړل شي چې د تېر کال د اکتوبر راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناستي. پر لتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ ډیورنډ کرخه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت غواړي. د پر لتوالو د احتجاج تازه لړۍ وروسته لاغې پیل شوه. د چمن پر لتوالو په خبره د مې په 3 اف سي ځواک د دوی په احتجاجي کیمپ حمله کې 2 کسانو وژل. خو د اف سي ځواک ویان دا یو سازش بولي او وایي چې پر لتوالو خپل ډزې کړې وي. پر لتوالو د ډزو کوونکو سرتیرو خلاف د مقدمې غوښتنه هم کوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د مې په 8 د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسوال وژلې دي. د پوځ عامه اړیکو څانګه د مې پر 8 په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس په 2 جدا کاروایانو کې په ډیری اسماعیل خان کې 15 مشکوک وسوال او په شمالي وزیرستان کې 1 مشکوک وسوال وژل شول. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي وایي هلته د غلاګانو او لوټمار پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو ځینو اوسیدونکو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښو په اړه اندېښنې شریکې کړې دي او وی ویل چې په رڼا ورځ ترې پیسې اخیستل کېږي، موبایلونه ترې تختول کېږي خو د پیښو مخنیوی نه کېږي. د کراچۍ د میټروویل سیمې اوسیدونکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 8 د 2 کسانو غوښتل یې چې د پیسې په بینک کې داخلې کړي، په موټر سایکل سپرو وسوالو په ډزو وژل او 1.5 کروڑ روپۍ ترې وتروړلې خو تر اوسه د پېښې ککړ کسان نه دي نیول شوي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال عمران یعقوب منحاس مشال ریډیو تویل د غلو پر ضد عملیات روان دي. هغه وویل سخ کال د جنوري نه تر اپریل 1015 غله پولیسو په مقابلو کې وژلي دي او 213 په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. د ایران عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف په دورو وهلو او اته کالو د بند په سزا محکوم کړی. دغه وکیل بابک پکنیا د مې پر اتمه په ټولنیزو رسنو په بیان کې ویل چې دغه موکل به یوازې 15 کال د قید سزا تیروي، خو جرمانه هم باید ورکړي او جایداد یې هم ضبط شوی دی. پکنیا وویل رسولوف د ملي امنیت سره د مخالفت په تور محکوم شوی. د غربي حقونو مدافعینو او د فلمي صنعت ډلو د رسولوف پر ضد د ایران اقدام غندلی او د هغه د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د رسولوف فلم د سپېڅلي انځر تخم روانه میاشت کانس په نړیوال فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شي. رسولوف په 2000 کال کې د برلین فلم فیسټیوال غوره جایزه د هغه فلم لپاره ګټلې وه چې پکې هغه څلور کیسې بیان کړې وې چې په ایران کې د مرګ سزا او د ظلم لاندې د شخصي ازادۍ موضوعاتو پورې تړلې دي. نو د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه د تمریحا مرزا د وړاندې کول او کوم سره د خبرونې تر پای پاتې شین او د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په گوادر کې په یو وسلوال برید کې 9 مزدوران وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان تاجرانو یو ځل بیا له حکومت د خپل وړنګو بازارونو د تاوانونو غوښتنه کړې.
بس خو چې دا مې پرېښول وي چې داسې بس تو سو میاشتو لپاره خالي کوي، خو مونږ چې لاړلو ها نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس مونږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو نه مې ها دوایانې وي.
د کراچۍ ښار په پښتون میشتو سیمو کې په لارو کوڅو کې د غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو زمانه په خپله بل ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله، موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړل.
په ننګرهار کې کروندګر د کرنې د ودې لپاره مرستو ته اړتیا لري. راځو زمونږ ډوبه موضوع ته. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې ځینې ناسرګند وسلوالو په یو کور ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 9 مزدوران وژل شوي دي. د گوادر د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب اوسېدونکي وو. په یو کور کې اوسېدل چې 13 شپه ورباندې برید شو. پولیس وایي چې په دغه اړه یې مقدمه لیکلې ده او په پیښه کې تورنو کسانو لټون روان دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین په راپور کې.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وژل شوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مهي په منځنۍ شپه شاوخوا 3 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وژل شوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولې دي. بلخوا د پیښ وروسته امنیتي سرتیری د پیښ وزای ته رسیدلی او الته د پیښ په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی. خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم ایوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر پیښ د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخت خواشینی ښکاره کړې او د پیښ په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیښ ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دي چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګ کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل شوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې د دې سهله مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل شوي وو. په کوم کې چې د 9 مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې BLA یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیښې ذمواري قبله کړې وه.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې شاوخوا لس کاله وشو چې د وسلوالو خلاف د ضرب اعظم عملیاتو وروستو د دوی روزګارونه او دوکانونه ختم شوي دي، خو تر اوسه ورته حکومت معاوضه نه ده ورکړې او په دغه اړه چې کومې ژمنې کړې وې هیڅکله نه دي پوره کړې. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري کانفرنس ته کړې دي او غوښتلې دي چې ورسره شوې وعدې باید پوره شي او د دوی د ړنګو بازارونو تاوان نه ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي دي چې د دوکانونو هغه مالکان چې پیسې پاتې دي ورته به ورکړل شي، خو هله چې د حکومت لخوا ورته دغه اړینې پانګې ترلاسه شي. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راغی.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شهیز علی خان وزیر وای چې دوکانونه پرې پدې خالی کړ چې امن پرځای کې دورسته به دوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خو وای تر دې دمه شوخه لس کاله تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پېښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وای.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې داسې بس ته سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل کاروبارونه کوي خو چې موږ امن دې تر ولو دې تاسو سره دې ټول پاکستان امن خراب دی. خو موږ چې لاړو نن بازو سبا بازو نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس موږ به پس راغلو، نو نمې ها دکان وو، نمې ها دوایانې وې، نمې هغه کورونه وو، نمې هیڅ هم نوی خالی خالی کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل. چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته وویل چې اوس دغه خلک بدول غړی خو یو روپۍ هم مونږ ته نشو یو ورنه لاس غوړ ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قرآن باندې وشو خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وایي چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وایي حکومت خزانه خالی ده او څه پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوایي چې سو واره سرویگان هم دوی وکړي او د هغې وروسته راضي او تپوسونه پوښتنه هم کوي.
موږ چیف سیکرټری ته تللي او اول خو لاړل په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړل. جی ایچ کیو کې دا خبره موږ ته منظوره شوله، هغې نه پاس اوس د بروکیټ نه نه راوځي، د کی پی کې نه، کله د هغه نه، کله پاکستان خوار شي. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې، تقریبا یو دوه کاله خو په دې باندې تیر شو موږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6 ارب 76 کروڑ. دا زموږ په نام بندره اوتله چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزه پښتنه کاوه، مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلی چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم، پلان کای نمبر دکان د زما په لیست کې کم دي کنه دا سیرل نمبر دی، چیک ورکا مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته وو سومره وو چرته کې وو څو خرچه دی توان دی وشو.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خوشه 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، خو باقی شوخه 3000 پات دکاندارانو ته هم دغه پیسې زر ورکړي شي، خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راولېګل شي. ولی په دې حق لم بیا د خیبر پښتونخوا حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف سره سوسو ور د تماس نیول هڅه وکړي، خو دغه ویل مصروفیت له وجې ور سره خبره ونه شوه. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوز لخوا د وسوالو طالبانو پر ضد ضرب اعظم عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو، چې له وجې د سیمې خلک پکړو کول او خپل روزګارونه پرې خودو مجبور شوی وو. دغه د شمالي وزیرستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوی، نو د سلام مشورې رسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري
اور دن کو دا بلوچستان پر سرحدی خار چمن کې د احتجاج لړۍ روان ده، چې لامل یې د 13 شپږ ورځو راهیسې د کویټي چمن لوی سړک بند دی. مظاهرچیانو په چمن کې د پاسپورت او نیشنل بینک تر څنګ پریس کلب چمن هم تړلې دی. دا دغې وروسته دا کړی چې د مې په 14 د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو له لوري د دوی په احتجاجي کیمپ په ډزو کې 2 پرلتوال ووژل شو او 10 نور زخمیان شو. دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل سوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلت ویان صادق څکزي د مئی په اتمه نیټه وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزي حکومت دی د خوا په ډول افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بېله پاسپورټ او ویزې د شرط سره دې پوله خلاصه کړي.
موږ خو صرف روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمله ایله کړل روژه او ډاکتران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم وعده وفا نه کړل، نو موږ مجبوره شو برته دا شرط په لاس ورواچو. بس دا اوس زموږ د لارې سره تعلق لري او خطابه مو کړې ده دلته چې اوس بادر نه ځي نظام د پاکستان پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي فیڈرل ایجنسیاں او بایو میٹرک سسٹم د پایو د مایګریشن دا خو مثال پورتز موږ نه پرېږدي، ملیشا پورتز موږ نه پرېږدي، دا شهیدان دا زخمیان دا پذیر شو دي تر پرېږدي خو موږ لار خلاص.
بل خو د پرلط برخوالو د پاسپورت د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پریس کلب او بیا رسمي دفترونه نن دریمه ورځ هم تړلي دي او د مئی په اتمه نیټه د پاسپورټ د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخته پورې به ټوله سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ شو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شهادت زړه دورې پر راځي، داسې ځوانان خودکشي وکړي، بیا زموږ وروڼه بل ورځ د پیپسي په ګولۍ وویشته سوله پر دې روډ باندې دا ګټې دنیا ولیدله چې دروازه مې را خلاصه کړې موږ د
بلخوا د حکومتي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نشي کولی چې بېله پاسپورټ او ویزې پر یاد سرحدي پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مئی په اوومه نیټه د بلوچستان نه لا وزیر میر سرفراز بوکچی په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ څوارلس ساعته خپرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خپرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پیښور های کورټ پرون دغه افغان هنرمندانو او نرخزیانو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پنا په خاطر پاکستان ته پکړه شوې دي. دا اوریدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګورډه او خرلاسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بینچ د مئی په اتمه نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي، چرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره. دا نور ستونزې ډېرې دي موږ سره، د پولیس له خوا نه، د دولت له خوا نه هزار وضعیت ډېر دی. نو اوس خو امید دا ده چې انشاءالله یو داسې یو لاره چاره برابره شي چې کوم یو افغان خواجه سره دی، کوم یو میوزیشن چې دی، د هغې لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس ته یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانخیستل شي، زموږ څخه چې بېرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو. ستونزه خو نشته، نو ډایرکټ مرکز ته یې هلته، ځکه میوزیشن وی کوم خواجه سره بیا ته د خوځ لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته د خوځ لپاره حقوق نشته دی، د ایجوکیشن په حوالې سره، جاب په حوالې سره، نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره.
او ځکه افغان خواجه سره په څومره یې څومره پیژنې؟
تقریبا زمونږ ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان، یوازې زمونږ ګروپ کې، نور کې د شنور علاقو کې، پنجاب کې وی، نور علاقو کې هم ډیر شته.
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوی راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړې ده، خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوي. د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دی، نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي.
چونکه دا افغانستان کې دا طالبانو د ټیک اوور نه بعد تل ته حالت داسې چې دی میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته جن غستو کې ډېر مشکل وي، په لحاظ هغه پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي. دا غي د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه غي، چونکه هغه وخت هغه د دستیابونه هغه بیا رال په انسار په افیس کې خپل رجسټریشن کو او ټوکن ورکړي، د قانون مطابق تاسو په چې د پاکستان په ځمکه باندې انسار به تو اداره موجود ده، دا دغه ټوکن به لیګلی شي، دا ماشه دي څنګه چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني څوک کوي.
عدالت د دې کیس پیروي کوونکي وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی، نو ولې نه دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پېښور های کورټ نه دا معامله واپس واخلي. خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی، نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پېښور هایکورت ته د را روان سماعت پوری راوړي. پېښور هایکورت د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وځنډوله او اړوند ادارو ته یې د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایات هم جاری کړل. د بېلابېلو مدني ټولنو او بشري حقونو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لېږدولو د فکرمندۍ څرګندونې کړې دي، د کومو ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي. په پېښور کې د بشري حقونو یو فعال امین الله خان کونډي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
نو اکتوبر کې جمون کړه دا کیس وکړو، دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډرو ته مونږ جمع کوو، مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بے جانه تنګي ادارې دي، دی مطلب الته خطر ده دی، ته الته موسیقي نشته، الته پروګرامونه نشته. جج ایف ای ای انټیریئر منیسټر سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو، خو هغه طرف نه وکیل لاله ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی، نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دی لاړ شي. جج مونږ ته ویل چې تاسو الته لاړ شي، نو مونږ ویل وډرا کوي نه، نو مونږ هغه کیس ګورو که بیا مونږ دلته کاپی ورکو، اینه پس بیا نور پروسس کو.
د بی اسناد افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی 8 نیټه پوری د تورخم، انګور اډې او خرلاچی پلارو 322,438 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردن کو سرزو کرا چیتا چرتا چی پا بلا بلو برخو کی او پا زنگر توگا پختون مشت سیمو کی پلارو کسو کی دغلاگانو او شکو پیخی زیادی شبی دی. دا سیمې اوسیدونکي وایي چې دا بدې پیښې زیاتې شوې دي او پکار ده چې د دوی د حفاظت لپاره پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي. تفصیل یې د نیاز علي خان په راپور کې و.
د کراچی پولیسو د ریکارډ تر مخه په ښار کې سخ کال د جنوري نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټمارۍ 9400 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي. سخ کال په راپور شوې پیښو کې تر ټولو لویه پیښه د اپریل په 8 د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1.45 کروڑ روپۍ ترې واخیستي. د یادې پیښې په اړه د اغېزمنې کورنۍ عمران خان مشال ریډیو ته وویل د بدې پیښې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیولې شوي.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر هغوی بینک ته پیمنټ ور 1.45 کروڑ روپۍ او هغه زما د آفیس په ډور سټیپ باندې ډاکوان راغله. هغوی بي اندازون فایرنګ وکړو دواړه مړه کړو او پیسې تن واغستې. د 8 اپریل 2024 نه اخلي پلان تاریخه پورې هغه کیس کې پیشرفت نه دی شوی او مسلسل په میټرویل کې زموږ په ایریا
د یادې پیښې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړې دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 50,000 روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو ترڅنګ پښتون مېشته سیمو اوسېدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسېدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستي خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېرې زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو بلکې کراچۍ کې زم داسې یو شهري بنی داسې یو کس بنی چې دغه نه به چرته غلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره غلا شوې دارانه په ډکیتی په زور یې اغست کړي پیسې. بدقسمتی زمونږ دا چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کیږي صرف پولیس اسټیشن کې کچای اف آی آر ورته وایي چې کم د واقعي او اطلاع ګڼلې کیږي هغه درج کیږي.
د کراچۍ ښار کې اماڼۍ اوسېدونکي مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بده مرغه د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس د جدید ټکنالوژۍ نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل اغېستې شوي دي. نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلی دی د موبایل غلاګانې سنیچنګ ډېر زیات شوي دي. د هغې وجوهات دا دي یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغوی په هغه طریقه باندې د موبایل سنیچر سیدي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارجمن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي نوموړی په خپل 100 ځلا غلاګرو لوټلې. نوموړی وایي غلاګر دکانونه کورونه گاڑی هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
بای د کراچۍ حالات خو نن سبا داسې دي چې انتهایي لوټماری شروع شوې ده او غلو ډاکوان دوره زیات شي چې په بسونو کې ځي چرته په مزدو کې ځي نو ډایرک راځي په لا روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نو مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅ څوک یې تپوسوال نشته. حکومت برای نه هم
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال ریڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخ کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 23 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6 زرا غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي. نو ځکه په 13 میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بند دي او دوی هڅې کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لارښوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد عملیات تیز کړي.
اسټریټ کرائم جو معصوم لوگوں کی اموات ہوئی
دی وای پتیرو سلور میاشتو کې د غلاګانو په محل غلاګرو چې کوم معصوم خلق وجلی هغه قضیو کې زیاتره حل کړی شوی دی. حل شوی داسې دی چې تورن کسان نیولې شوی دی، د زنو پیخو تورن اوس هم نه دی نیولې شوی، خو موږ هیله لرو چې هغوی به خامخا نیول کیږي او د غلاګرو په ضد د ټولو امنیتي ادارو لخوا په تیزی سره عملیات روان دي. د سن حکومت او پولیس وایي کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، ځنې بدې پیښې پکې د خلکو ذاتي شخړې، دښمنۍ، کاروباري شخړې، کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو په mashalradio.com باندې اوریدلې شئ، البته زموږ ویډیوګانې هم کتلې شئ او د سره مونږه روان خبرونې نیمایی ته رسیدلې یو. نو راځي چې د ملیحا میرزا دنا د دې وخت مهم خبرونه وو.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو وو مزدوران وژلي دي. د گوادر د تاڼي مشر محسن بلوچ رسنو ته ویلي چې پیخه بیګا په سربندن سیمه کې وشو چې وسوال په یو کور ورغلل او پکې وو مزدوران وژل او یو بل یې ژوبل کړ. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې او د پیښې له پلوه نایانو. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په خبر پریس کلب کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو شاوخوا لس کاله پوره کیږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضه اخیستې او پاتې نورو 3000 ته به هم پیسې هله ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن سیمه کې پر لتوالو د کوټې چمن لا نن په شپږم ورځم بند ساتلې. د دې ترڅنګ پر لتوالو د درې ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتی مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبر، نیشنل بینک او دغه ډول نورې سرکاري دفتر هم بندي کړي. پر لتوال وایي چې لارې او دفتر به تر هغې بندي وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. پر لتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ ازادولو غوښتنه کوي. د پاکستان فوځ ادعا کوي چې د مې پر اتمه د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. تر اوسه مې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسېدونکي وایي هلته د غلاګانو او لوټمار پېښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو اوسېدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې په پېښو اندېښنې شریکې کړې دي او وایي چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد عملیات روان دي او د ایران عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف په دورو وهلو 8 کالو د بند په سزا محکوم کړي.
مهم خبرونه ته ملیحا مرزا دا وړاندې کول. اوریدونکو، اوس یو شمېر سیمه ییزه موضوعاتو ته راځو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې موندنې ښایي چې پر امنیتي اندېښنو سربیره په یو شمېر مرکزي او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوو داسې چینایي شرکتونو د سارګرو کیمرو کارول زیات شوي دي چې له چینایي دولت سره اړیکې لري. په دغه اړه باندې تفصیل د ګل ایاز په راپور کې و.
د مشال اړیو خبر مرکزی څانګې په نه هیوادونو کې له سروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 5 کلونو کې په میلیونونو چینایي جوړې سارګري کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارونکي کیمرې سربیره پر دې چې پکې امنیتي نیمګړتیاوې موجودې دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستي دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګري کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یوځای کېدو ته لیواله دي چې د بودیجې په په اړه په هلرونکو حکومتونو په زیاتیدونکو توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو، ټلویزیون او سارنې نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کېږي. لوی بازارونه په هنګري، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جارجیا دي. د سارنې سنه څېړنیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزي څانګې ته وویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزي څنګه راپور خای چې په لویدیځو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوو کمپنیو دهوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې چولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له 15مې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیریدو سره په دې اړه خبرې ترې کیږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لار خپل کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلومې نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 8160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویبپاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارولو لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرولو نظام څخه راټول شوي معلومات ښایي چې ډېری پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړي کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوي معلومات د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې سره شریک شوي. د دغه معلوماتو له مخې په سلګونه زره د دهوا او هیکویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوي دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لویه پیمانه چینایي جوړ شوي سارنې کیمرې اخیستې دي. معلومات ښایي چې اوکراینی شرکت له 2016 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډېر د ویډیو سارنې یا نظارت آلات اخیستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخې عکس اخستنې، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیکویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات اس بي یو ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنې کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه 3 کسانی وژل. مالدووا د مالدووا د ولسی تدارکاتو د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو، پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستي، خو کرش میرې سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عام ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3100 او هیکویژن 15013 کیمرو شمیره ورکړې ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ له 2210 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوي دي. دا کیمرې په عام ترانسپورټ کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلوروي. د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک څارنې سیسټمونه لري او د دهوا او هیکویژن یا بل چینایي جوړوونکو څخه اخستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.3 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګري کیمرې اخستي او لګول یې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینا خبره کوو. بوسنیا هرزګوینا چېرې چې واک په ملي او سو ټیټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخستل شوي دي. خو د سیمه ییزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د ثبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چار وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال لړیو خبر مرکزي څانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخستې چې مالیت یې 1,000 ډالره وو. په سرایو کې د کورونا چار وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړوونکو کمپنیو څخه اخستي، خو دوی نمونه نه دي سرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیکویژن کیمرې ولیدلې. په دې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانۍ شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزي ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور له مخې په رومانیا کې 1,980,425 فعال د دهوا او هیکویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګري کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې وروستیو څېړنو کې دا هم موندلې چې د هیکویژن او دهوا لخوا جوړ شوي د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي دهوا او هیکویژن کیمرې په پلازمینې سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خپاره کړي. د دې ترڅنګ د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 45 میلیون ډالرو کیمرې له هیکویژن څخه اخستې وې چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3,300 کیمرې نصب کول وو. او وروسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څانګې د ګمرکي معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیکویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1,000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1,000 کمه وه.
د ګریز راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې په عدلیه کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مقدمې اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بینچ کې شامل شپږ واړه ججان موجود وي. د وروستۍ اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسی ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بینچ کې شامل بل جج جسټس اطر من الله ویلي دي چې رښتیا خدا دي چې د شپږو یا کلونو پورې چې رښتیا د شپږو یا کلونو پورې پټو او رښتیا دا دي چې په عدلیه کې په دوامدار توګه لاسوهنه کیږي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسی ویلی دی چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفی شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اتر من الله ویلی دی چې حقیقت ته شپږو اویا کلونو پورې پټ وو او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنې د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنې د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ پیشکشیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضی فیض عیسی کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشت کې په یو لیک کې چیف جسټس قاضی فیض عیسی ته ویلیو چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروسته د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې هکله درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورونو په هکله اخرنۍ اورېدنه په 9 می وکړه. په قضیه کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل
پیشرفت ان سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو. بیسیکلی
پرمختگ کو نہ دے شبیزہ کے جلسے جنہ پزائی بلار دی. سپریم کورٹ تا پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن او اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نہ اڑان دے کڑی دی. یہ جان دا پریکٹ پزائی ابزرویشن ورک کری. جسٹس اثر من اللہ ڈیر سولن رپورٹ تکڑی دی او ویچ دا ڈر سنگینہ مسئلہ دا صرف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بلکہ دا ملک ٹول ہائی کورٹ نو تور لگول چھ دوی پکار کے مداخلت کی دی. دا وڑا خبر نہ دا پدے حق لا گمون اخستل پکار دی.
بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ آپ ایکشن لیں.
خو په خبر کې قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي ښه وخت غلي و چې نورو ججانو به دغه شان تورونه لګول. ده د مشال رډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
فیض عیسی بار بار وایي چې په 2019 کې کوم ججمنټ ورکړی فیض آباد درنا کیس، پاغې کې هغه کلیئرلی لیکلی چې حکومت دی وفاقی حکومت دی په دې باندې لیجسلیشن کی رولز دی جوړ کی چې د ایجنسو حدود ترکه می پوری دی او ترکه می پوری دی مداخلت کول شي ترکه می پوری دی نشي کوله. هغه تر اوسه پوری نه شونه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې اچا ته دغه سیزن نه سوټ کی د استیبلشمنت خلاف تل چې د دې به ډیسیژن اوس راځي او دا ډیسیژن به داسې راځي زی فور سی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنت ته ملاویږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه خبره بیا رپورټ شو چې یو سړی یو ادارې مداخلت کړی دی، نو هغه ته به داغه سزا ملاویږي او دغیر لپاره باغی پدې کې رولز جوړي.
اوریدنه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب پاڼه نیک پنیغ خبريږي. د سپریم کورټ په بنچ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسی نه علاوه جسټس اتر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په بنچ کې شامل و خو وروسته ترې بیل شو. اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو سو ورځو سوات تا چرته چې سو ورځو وړاندې یو زوی د پلار په ضد له پولیسو سره مقدمه دایر کړې وه چې پکې تور پورې کړی دی چې پلار یې شاوخوا یو کلن دی خو له کم عمره جینې سره یې واده کړی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د قانون سازۍ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د کم عمره ودونه دوام لري. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په کم عمر کې د ودولو زیاتره پیښې په شانګل کې کیږي. دغه اړه باندې د آسما ګل راپور.
د سوات په بریکوټ تحصیل ناګوه کلی کې تیر ورځو کې د یو اویا کلن تن د دیارلس کلنې جینۍ سره د واده کولو په ضد درخواست شوی و چې وروسته یې پولیس دغه کور ته ورغلي او واده یې ودرولې. د سوات غالیګۍ تاڼۍ ایس ایچ او روشنلی مشال ریډیو ته وویل چې د دیارلس کلنې ماشومې سره د نکاح په ضد جمع کړل شوي درخواست کې ځایي تن سلمان ویلي چې د هغه پلار اویا کلن دی چې خنیفه نومیږي، اته بچی او ګڼ شمیر نمسی لري، بل واده کوي او د جینۍ پلار ته یې لس لک روپۍ ورکړي. ایس ایچ او روشنلی زیاتوي چې په تحقیقاتو کولو ورته معلومه شوه چې د جینۍ عمر د ودولو لپاره په قانوني توګه کم دی.
ته یو رپورٹ موصول شو چې یو کمسن ماشوم د هغې سره یو 67 ساله بابا د هغه سره واده کړی. بیا هغه رپورٹ په سوشل میډیا باندې هم ډیر وایرل شو، پای کې موږ پراپر انکوائری شروع کړه ځکه چې عام تعطیل و، تعطیل د لاسه سکول هم چھٹی و، نادر هم چھٹی و. نو بیا ته ویریفیکیشن لپاره موږ د سکول سرٹیفیکیټ حاصل کړو او د نادر نه ویریفای کړه. نو داغی کې داغی عمر چې وو هغه 13-14 سال جوړې دو. نو باغی کې موږ ایف آی آر لاج کو ملزمان می گرفتار دي، مزید تفتیش جاری دی.
دا پولیسو په خبره چې د جنکو په کم عمر کې د ودولو دا ړومبۍ پیښه نه ده، بلکې د دې نه وړاندې ورته هم د مختلفو سیمو نه داسې ګڼ شمېر کیسونه ریپورت شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان فلاحي اداره یونیسف د پاکستان کال 2019 راپور ښیي چې د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د کم عمرې د ودونو 8 پیښې مخې ته راغلي چې دا د هیواد د ټولو صوبو تر ټولو لوړه شمېره ده. دا نه یوازې شانګله بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو لکه ملکن، کوزدیر، سوات، تورغر، هنګو، کوهاټ، لکی مروت او پېښور نه هم هر کال د پام وړ شمېر د ماشومان ودونه رپورټ کیږي. دا چې د کم عمرې د ودونو مخنیوي په لړ کې په حکومتي کچ څه قسمه ګامونه پورته کیږي، دغه پوښتنه مشال ریډیو پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر اجاز خان نه وکړه. نو نوموړي وویل چې پاکستان کې د کلتوري بندیزونو او ځینې وختونو کې د غریبۍ له وجې پلرونه او ورونه په کم عمر کې د بچو ودونو ته اړ کیږي، خو چې کله هم دوی ته داسې پېښې رپورټ کیږي نو د قانون مطابق پې کاروایی کوي.
زمون چایلډ پروټیکشن آفیسر چې هغه ډیسټریکټ چې کوم دی هغه کې هغه مانیټر کی ډیفرنٹ کائنډز آف وایلیشن وایلنسز ابیوز نیګلیکټ ایکسپلویټیشن آیا فیمیل ماشوم چې دا هغه اګری ده واده ته چې 70 سال ایج کې او 13 سال او 16 سال ایج کې ډېر فرق دی. ٹھیک شه، زمونږ چې کوم بیسیکلی قانون دی کوم چې هغه پنشمنٹ چپټر دی دا هغه د لاندې هارمفل پریکټیسز violence is cruelty against the will of the children to come matlab jo nahi ki the basic rights violate ki khwa ka parents ki guardians ki lage against se kam dena da offenses the section of laws sta early forced marriage se kam de the child protection act the land de da se majhumon basic rights violate kul ji da different section of laws the land se kam de no jurm ke razi harmful practices ke razi زمون کوشش دارے معشوم میں جگم دے پروٹیکشن اور دے ویلفیئر انشور شی او مطلب دا دے چے دا ایشو کو رونگ فل شیوی نہ مطلب دا دے چے دا غیر تدارک کوشی او دا مسئلہ حل شی.
دا کم عمرے دے ودونو پا اڑا دا معشومانو دا حقونو لپارا کار کون کے عمران ٹکر مشال ریڈیو تا اول چے دا تعلیم او پا اولسی کچ دا پوہاو دا کمی لوجی زیاد تر کورنی پا وڑو کی عمر کی دا جنکو ودونو تا اڑکی گی کم چو رستا دا دیرو معاشرتی جسمانی او نفسیاتی ستونزو سبب گرزی.
دا کم عمرے دا وادا پا اڑا باندے کمون کلم خبر کو چا آیا دے کلا وادشی کالکتے کو جنے را ندتو چی کم چیلنجز پا لائف کے رازی دا وادا نا پس کمی زی موارے را دا پس سر رازی نا آیا دی زہنی طور باندے دم رسٹرانگ دے چی آغا دا غا چیلنجز سرا ایڈاپٹ شی یا ایکسپٹ کی نمگر چی آزا من دادا چی دلتا علماء کرام یا غٹ غٹ سکالرز یا خو کمیرے او یا اغیت منگر رسائی ندا کرے او یا اغوی منگتا دا غا سیس کلیر واضح کئی نا نکہ یو طرف تا غی منگتا دا خبر کئی چی بلوغت چی دے دا نوادا دا پارا وقت دا نہ بل طرف تھا بعض اسکالر دا وہ چنا یواز بالغ چدے نو شرط نہ دے بلکہ بالغ سرا عقل چدے نو دا ہم شرط نو دا عقل دا ڈیفینیشن چدے نو دا واضح نہ دے.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ خلاف د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه کړي وو چې پر مهال پوځي او سرکاري ودانیو ته تاوانونه اوړېدلي وو. هغه مظاهرې چې د اسلام آباد د پیل شوې وې په ټول هیواد کې خپرې شوې. وروسته عسکري قوتونو هغه وخت واکمن د پی ډی ایم ائتلافي حکومت د پی ټی آی د پلویانو ضد ګامونه پورته کړي وو چې پکې ګڼ کسان نیولي او جیلونو ته اچولي وو. شنونکي وایي چې د کال 2023 د مے نهمې وروستو د تحریک انصاف خلاف د ریاستي ادارو عملیاتو هغه ګوند ته سیاسي ګټه رسولې ده. معلومات د شانواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ته هغه احتجاج چې وروستو پکې د تشدد پیښې شوې یو کال پوره شو. دا تیر کال د مې نه هم وا چې د تحریک انصاف کارکونکو غوښتل خپل د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کی د اسلام آباد احتجاج شروع کو. دغه احتجاج د نورو برخو ته وغځید چې پکې پوځي او ځینې نور سرکاري ودانۍ هم پنه ښې ورانی وشو. ځینې ودانۍ ته اورونه ولګول شو او د پاکستان د پوځ، پولیس او د هغه وخت واکمن حکومتونو په خبره یاد ګوند پر ریاست برید کړو. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وخت په وخت میډیا سره خبرو کې ویلي ګوندې د دغه پیښو ذمهوار نه دی. دوی دا هم ویلو چې د دغه پیښې ککړ ملزمانو ته د سزا هم ورکړی شي او بله دا چې بې ځایه نیول شویو باندې قانوني مقدمې ختمې کړی شي. د پیښور خبریال او تجزیه کار شرم شاهد مشال رډیو ته وویل دغه پیښې تحریک انصاف ته سیاسي فایده ورکړې ده.
په ماضي کې هم دا شان ملټري اسټبلشمنټ یا سیول ملټري اسټبلشمنټ هم دا شان سیاسي ګوندونه زورولي دي او هغوی سره هم دغه شان کارونه کړي دي. پی ٹی آئی تعلق بدے ٹول ٹاکنوں کے ڈیر زیادہ فائدہ اور رسولہ پی ٹی آئی چکندن زان مظلوم ثابت کو عمران خان نے خلق تو مظلوم خو اور دو خلق و چکندن داغی دا طرف نے خصوصاً پختنو اغیلا ووٹ اور کو داغی حمایت کو
دا نه همې مې د پیښې وروستو د تحریک انصاف ډیر هغه مشران چې په وفاقي او صوبایي حکومتونو کې وزیران یا د اسمبلی غړي د تحریک انصاف د پلویانو دغه شان ګامونه غندلي او ګوندې پرېښې. عمران خان د توشاخانی او د سایفر په نوم مقدمو کې بندي شو او د ګوند په ګڼ شمیر پلویانو د ملک په هر صوبه کې بیلابیل قانوني افایرونه درج شوي. د دغه ګوند ګڼ شمیر مشران بندي خانې ته واچول شو چې د بندي کېدو وجه هم د نه همې مې پیخه او هغه کې اورانې کولو. د نه همې مې د پیخ ورستو پاکستان کې سماجی رسنۍ هم شاوخوا درې ورځې لپاره بندې کړې شوې وې. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشهر لري ته وویل دغه پیښې سره تحریک انصاف داسې ښکاره شو چې ګوندې دا مظلومان دي.
که موږ د پاکستان جوړېدو نه پس د ترقی پسند پارټو خاص کر د خدای خدمتګارو د نېشنل عوامي پارټۍ د دې تاریخ وګورو تاسو نه به دا د 9 مئی واقعیا او د دې نه پس چې د پی ټی آی د ورکرانو سره څه کېدل دا به تاسو نه هیر شي. تاریخ کې نه پہله ځل دی او نه اخري ځل دی. وخت په وخت داسې شوي دي. په دې حالت کې د 9 مئی کوم واقع نو د دینه فائدہ پاکستان تحریک انصاف تا د دغه مظلومیت د دغه ظلم زیاتی یو قسم فائدہ ورکړی شوې ده.
شمیم شاهد مشاوري ته زیات کړه د تحریک انصاف دغه لانجی به هر هوار شي چې دوی د پوزي استابلیشمنت سره مکمل جوړجاړي تکینی. د تحریک انصاف پر ویانو بیا بیا ویل چې دوی تیار دي چې د پوز سره خبرې وکړي. خو بلخوا د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR مشر میجر جنرال احمد شریف د مای پوما په یو خبری کانفرنس کې ویلي تحریک انصاف سره به هر مذاکرات ممکن شي چې دوی معنی تحریک انصاف د قوم نه معافی وغواړي. دوی د جوړجاړي سیاست وکړي او د تشدد سیاست پرې خودو ژمن هم وکړي. شمیم شاهد زیاته کړه چې تحریک انصاف له پکار ده چې د سیاسي ډلو سره کینی.
د عمران خان او د عمران خان پلویان چې کوم نه هغه ملټری اسټابلیشمنت سره خبره تر ته تیار دي خو هغه سیاسي ګوندونه تیار نه دي چې کوم هم درده اوس هم دی سره دي. کتا سو ګورو نو د زرداری صاحب رویه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره د غی د پاره دومره مخالفانه نه را. دغه شان سیاسي ګوندونه نور چې ګوندونه هغه کوم د دوی سره چې دوی سره کوم زیاتې کیږي په هغه باندې خپه دي. په کارداري چې عمران خان د حوصلې نم کار واخلي او په دې سوچو کې چې سیاسي ګوندونه چرته د یو بل مخالفت نشي پاتې کېدی او چرته د دې ګوندونو ترمنځ د اختلاف چې کوم دی کمې بېشې کیږي را کیږي.
د اردو ژبې پاڼې اردو نیوز د مې د امید خبر تر مخې د خبر پختونخوا حکومتي ترجمان برستر محمد علی سیف دوی ته ویلي د ګوند په پلویانو جالي قانوني مقدمه تر ډیره حد ختمه کړي. البته د بیا ویلي کوم خلکو چې په نهم مې اورانی کړیو هغوی ته د سزا ورکړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس ورځو ننګرهار ته چرته چې کروندګر د کرنې د میکانیزه کولو د اصلاح شویو تخمونو د ورکړې او د سیلابونو مخې ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی فصلونه له منځه وړي او دوی ته تاوانونه رسولي دي. معلومات یې په دغه راپور کې و.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اکثره خلک یې په کرونده بوخت دي. د دې ولایت کروندګر وایي چې مسؤل چارواکي دي د کرنې د پرمختګ او میکانیزه کېدو لپاره پاموړ اقدامات وکړي. کروندګر وایي چې وروستیو روغتونو او سیلابونو د دوی پاخه فصلونه له منځه وړي او په ځینو سیمو کې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. دوی د اصلاح شوو تخمونو د ورکړې تر څنګ د استنادي دیوالونو بندونو او ویجاړو شوو ویالو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر نورزاده او بغجمال وایي
نوي تخمونه راکړئ خو نار خو بند شوه چارت بند خواهد و با مشکل دا ویل را تجوره کنه دا که من غفته نیدی باغونا جوره و خوبه نیشت آقا وچه دی
باید برانونو او سیرابونو منگتا دیر روانه را وارو زمکی رانه ویجار کلی تخریب کلی ویولی حکومت را باید حکومت منگتا استنادی دیوالونا جور کی چه دسترو او داغه و سایر کومکو کی چه منگ باید مخ پور تلاشو باید ترقی و کو
بل لورتا پا ننگرهار که دا طالبانو دا حکومت دا کرنی و بولگولو او مالداره رئیس عبدالستار محمد وایی د کرنې په برخه کې د مرستندویو ادارو پر مټې پاموړ اقدامات ترسره کړي او هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزې پر وخت هوارې کړي.
په برخو کې د څاسکو بخور د قطري سیستم چې ورته وایي قطاري شکل د نباتاتو کرنه هر کال مونږ تقریبا د 40,000 نه زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سر همدغه رنګه ماشین آلات لکه تراکتوري تخم پاشونه د شولو ماشینونه دغه چې کوم دی مونږ ورکړي دند میکانیزه کول یو قسم ده.
د هم د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله کروندګرو ته د اوختي زیانونو خبره مني او زیاتوي چې له کروندګرو یې عریضې راټولې کړي او له همکارو مرستندویو ادارو سره یې د مرستو د جلبېدو په موخه شریکې کړي دي. د ده په خبره په روان کال کې به د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې د سبزیجاتو او یو شمېر نورو نباتاتو اصلاح شوي تخمونه په کروندګرو وویشي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خپرونه کوي. پر دې سربیره 19 خپرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.